دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د طالبان حکومت له چین نه غوښتي دي چې د نورستان په ولایت کې د یو غټ ځنګلي اور په وژلو کې ورسره مرسته وکړي د بهرنیو چارو وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامې له مخې چې پرون د جمعې په ورځ د غبرګولي په 14مه په کابل کې په دې ارتباط خپره شوې راغلي چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د پنجشنبې ماښام په کابل کې د چین د سفارت د شارج دافیر سره ملاقات وکړ سانګزی د دوړو هوادونو ترمنس د همکاري او د جاري ساتلو او په یو شمیر نیمګړو پروژو باندې لسره د کار پیل کول په زمن کې په نورستان کې د لګیدلي ځنګلي اور په جوړولو کې د چین د مرستې وختنه وکړه ویل کېږي چې دا ځنګلي اور چې لتیرو یو لسرز نه بل ده په لمبو کې د دغه ولایتي وضعیت برخه شنه ځنګلونه سوځېدلې دي خو د طالبانو د انتقالي حکومت د قدرتي افاتونو سره د مبارزې د وزارت د بیړنیو چارو مسول ملا جان سائق خبریالان ته وویل اور یو څه وژل شوی دی خو لمبې په ځینو ځایونو کې بېرته له سره راپورته شوی دي او خطر یې نه دی ختم شوی د هند حکومت یو لړپوړی هیات چې کابل ته په سفر تللی و د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست ملا عامر خان متقی او د دغه وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تانکزي سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلی دي چې ستانکزي هندي هیات ته اطمینان ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې به د متقابل احترام او د دواړو خواوو مشروع ګټو ته په کتنه وده وکړي او د بل کوم خارجي هیواد تر اغېزې لاندې به هیڅکله رانشي له بلې خوا د سینن تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې د دفاع د وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر مجاهد زوی هم دی ویلي دي چې د هند او افغانستان ترمنځ نږدې دوستانه اړیکو د ودې هیله او ارزو لري د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره یا اوچا وای چې د افغانستان له وچی صندوق سره د څو هیوادونو بشري مرستې به د ملګرو ملتونو خیریه ادارو ته د فرصت وربخي چې نور خلکو ته هم مرستې ورسوي او چا وای چې د ملګرو ملتونو سازمانونه دا وخت په افغانستان کې د پښو د کمبود سره مخامخ دي او نشي کولی چې خپل ټول پروګرامونه تطبیق کړي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویس چې تاجکستان ته په تورزنی سفر تللی و د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلي دي چې هغه د دغه مرکزي آسیا د هیواد د جمهور رئیس علي رحمان او د بهرنیو چارو د وزیر مهرالدین او د تاجکستان د سرحدي محافظینو له مسؤلینو سره د افغانستان په باب په تفصیل خبرې کړې دي امریکا او تاجکستان دواړه په افغانستان کې سولهیزي پروسې درمنځ کېدو ارزو لري او دا اندېښنه لري که دغه کار ونه شو نو افغانستان به د یوې غټې بې ثباتۍ په لورې رهي شي دا واشنگتن دی د افغانستان د ترانسپورت او ملکی چلن وزارت د متحده عربی اماراتو د جی ای ای سی په نوم یو امنیتي شرکت سره د کابل قندهار هرات او مزار شریف د هوایي میدانونو د امنیتي چارو د سنبالولو قرارداد لاسلیک کړی دی د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري په داسې حال کې چې پرون د جمعې په ورځ د یوکرین د جنگ سل ورځې پوره شوې دغه هیواد جمهور رئیس ولودمار زیلینسکي منلې ده چې د روسي ځواکونو د یوکرین د خاورې شل په سلو کې قبضه کړې خو زیلینسکي وویل چې د خرسون د ښار په اطرافو کې له روسي ځواکونو نه شل کلي او ښارګوټي بېرته نیولي دي له بلې خوا د یوکرین پوځ د پنجشنبې په ورځ یوه ویډیو ښودله چې د روسیې یو غټ نظامي قطار پکې چې د فرار په حالت کې و د هوایي او توپچي قواوو په ډزو کې د تخریب او ویجاړېدو په حال کې لیدل کېږي د یوکرین د دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې دغه پیښه په کوم ځای کې او کله وشوه د امریکا د کار وزارت وایي غټو امریکایي شرکتونو 13 میاشت 3,90,000 امریکایان په کارونو او دندو باندې وګمارل دا واشنگتن دی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه د 2021 میلادي کال لپاره د نړۍ په نږدې 200 هیوادونو کې د مذهبي ازادیو په باب خپل کلنی رپورټ کانګرس ته وړاندې کړ په دې رپورټ کې په ځانګړې توګه د افغانستان چین روسیې میانمار یا برما پاکستان هند او د یو شمېر نور هیوادونو ذکر شوی دی چیرې چې د خلکو له مذهبي ازادیو نه سرغړونې شوې دي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ګرزن سفیر رشاد حسین د دې رپورت د وړاندې کولو په وخت ویل چې د بیجینګ چارواکو د ایغوریانو، قزاقانو او ځینې نورو اقلیتونو له مذهبي ازادیو نه سرغړونې کړې دي. متحده ایالات او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د چین چارواکي په زور او جبر د سړو د خصي کولو د اسارت په دوران کې پر ښځو باندې د جنسي تیریو او په زور او جبر له میندو نه د ماشومانو په جلا کولو تورن کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ګرځن سفیر رشاد حسین له امریکا غږ سره د وی ځانګړې مرکې په دوران کې ویل چې موږ په دې اړه خپل نظر څو وارې څرګند کړی دی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبان حکومت د نورستان په ځنګلونو کې د اور د وژلو لپاره د چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په ځنګلونو کې اور مرسوي، خو د سکروټو د شتون له امله د اور د بیرته لګېدو خطر لا هم موجود دی. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری راپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس سنگزی د پنځمه په ورځ کابل کې د چین د سفارت د شارج جعفر دینګ یانان سره په کتنه کې لاغه څخه د نورستان په ولایت کې په ځنګلونو کې د اور د وژنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړه. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې د چین د سفارت شارج جعفر ژمنه کړې چې خپل حکومت ته د طالبانو د حکومت د غوښتنه ورسې. یو لس ورځې د مخه د نورستان ولایت د نورګام د ولسوالۍ په ځنګلونو کې د نامعلوم علت اور لګیدل چې لامل یې په دغه ولسوالۍ کې په پراخه ساحه کې د جلغوزو دوونو او نورو ونو ځنګلونه سوځېدلې دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې د وضعیت درځول لپاره سیمې ته پلاوی استولې دي. دغه وزارت د پیښو په وړاندې د اضطراري عملیاتو رئیس ملا جانان سایق امریکا غږ آشنا رالي ته ویل چې د تیرې ورځې رئیس د سیمې د خلکو داسو پایله کې اور مړ شوی، خو د بیرته لګیدلو خطر لا هم موجود دی.
اور تقریبا دا لس ورځې مخکې کم لګېدلی و، دا څلور شپې مخکې اور ډېر سرعت وموندی په نورستان کې او بیا وروسته کونړ ولایت ته هم وغځېدی. موږ عاجل اقدام وکړ، خپل اطفایه او رئیسان والیان ټول په جریان کې سول د اور کابو کولو ته. تېره ورځ اور مړ شو او څوک په پړندو کې سسکروچ پاتې وي یا هغو پسې هم کلیوال هڅه کوي چې مړی کړي. موږ په ځمن کې د چین هیواد هم د کومک طلب کړی و، خوشبختانه اور مړ شو او د چین کومک ته ضرورت پاتې نه شو.
د مخه د سیمې یو شمېر اوسېدونکو د اور په وژلو کې د سیمه ییزې ادارې د امکاناتو د نشتون له امله په سیمه ییزو رسنیو کې شکایتونه کړي وو. تر اوسه د اور د لګېدو او د اور له امله د ځنګلونو له منځه تللو د اندازې په باب دقیق معلومات نشته، خو ملا جانان وایي چې په دې اور کې د لومړنیو معلوماتو پر اساس تر زر جریبه ځمکې باندې ولاړ ځنګلونه سوځېدلي دي.
په اور کې تقریبا زر جریبه ځمکه سوځېدلې او لامل یې هم ابتدایي معلوماتو سره داسې معلومېږي چې د کلیوالي شخړو په پترس کې رامنځته شوی ده. او د امارت مسؤلین هڅه کوي چې دا د شخړې عاملین پیدا کړي او د قانون منګولو ته وسپاري او په راتلونکي کې بیا داسې تجربې تکرار نه شي. حالن اور مسوید هیڅ مشکل نه لري.
نږدې 15 کاله وړاندې هم په دغه سیمه کې د جلغوزو په ځنګلونو کې اور لګیدل چې لامل یې په پراخه ځمکه د جلغوزو ځنګلونه له منځه تللي وو. افغانستان کې په تیرو سه باندې سلول لسیزو کې د اوږدې جګړې له امله ځنګلونه ډېر زیان رسیدلي، او په ختیځ کې د کونړ او نورستان ولایتونو سربیره د افغانستان په جنوب ختیځ کې هم ځنګلونه د خلکو لخوا په ډېر چټک ډول پرې شوي او لرګي په بازار کې پلورل شوي دي. همداشان د کونړ او نورستان په ولایتونو کې ځنګلونه وهل او د لرګیو څخه په ودانیو کې کار اخیستل د ډېر پخوا راهیسې دوام لري. د دې سربیره دغه ولایتونو د ځنګلونو څخه شرطراش په کاچاکي ډول ګاونډي هیواد پاکستان ته د تیرو اوږدو لسیزو راهیسې دوام لري.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. لتیرو دوه ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دواړو اړخونو ترمنځ د اوربان د غزول لپاره خبرې روانې دي، خو زیاتره شنن کې د دې جرګې پایلو ته خوشبین نه دي.
د پاکستانی طالبان او کابل ته له پاکستان څخه ورغلي قبایلي مشرانو ترمنځ خبرې اترې درېیمې ورځې ته داخل شوي، خو یو شمېر پوهان د دې سره سره چې د پاکستان حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان د ځینې بندیانو د ازادي دوه په ګډون د دواړو اړخونو ترمنځ د باور یو لړ اقدامات رامنځته کېدل مثبت ګڼي، له دې چرګې زیاته هیله نه لري.
زما خپل خیال کې دا مذاکرات بې نتیجې بزکه شي غواړي طالبان، دا ډېره مهمه خبره ده. طالبان په دوه وخت یا تحریک طالبان پاکستان غواړي هغه په زمشده فاټا کې عمل دري غواړي، هغه دا غواړي چې کوم اصلاحات شوي دي زمشده فاټا کې هغه دې واپس کړل شي، هغه هلته کې دیتا په تیار دي سال تراشي خپل کورونه راولي، خو ما نه دا خیال چې هغه به دیتا تیاری هغه د اصلي مبارزه
په ښکاره خو له پاکستان څخه کابل ته ورغلي جرګې ته د قبایلي جرګې نوم ورکړل شوی، خو څارونکي دغه جرګه یوه نماینده جرګه نه ګڼي.
خو چې کومه اوس بیا جرګه تلې ده نو دا خالص د حکومت ټاکنه ده، داسې کوم ولسي جرګه په دې حواله باندې نه ده شوی ګڼي چې هغه د مشران ټاکلي دي او دغه جرګې ته ورچول شوی.
نور پوهان د دې سره سره چې د جرګې د بریا یا ناکامۍ په اړه وړاندوی نه کوي، خو کابل ته دا ځل تللې جرګه د پخوا په پرتله یو زیاته نماینده جرګه ګڼي.
نو په دې دا چې کومه جرګه تللې ده نو په دې کې وفاقي وزیر هم شته او په دې کې د خیبر پختونخوا وزیر هم شته، نو دې ته تاسو ویلې شي چې هغه حکومتونه چې د چا دی ډایرکټ دی معاملاتو سره تعلق دی هغه حکومتونو نمائندګي په دې کې شته، هغه حکومتونه په دې کې دا ځل ناست دي. د دې نه علاوه چې څومره هم قبایلي ضلع وي اول او اوس هغه ته مرج ډسټرکټس ویلې کیږي چې په خیبر پختونخوا کې شامل شوي دي، دا هغه ټولو هغه درانه خلک په هغه کې موجود دي چې هغه خپلو خپلو د قبیلو مشران هم دي. دینه علاوه هغه په پاکستان کې چې کوم نظام چلیدلې ده په هغه نظام کې هم د هغه مختلف حیثیتونه پاتې شوي دي.
د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد بیا یوازې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوي د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. مجاهد ازادی رادیو ته ویلی د سیمې امنیت د افغانستان پر وضعیت مستقیم اغیز لري، که دا ستونزې حل نشي افغانستان له بیلابیلو لارو پرمختګ نشي کولی. امنیت په سیمه کې یو اصل دی، د پولې دواړو خواو ته یو خلک او یو قوم دی، د دوی بی ثباتی د یو بل پر ژوند پر کډوالۍ او دغه شان سمو د وړاندې په خوست او کونړ کې چې کومې هوایي حملې وشوي په دغه ډول پیښو مستقیم اغیز لري. اگر چې په کابل کې د جوړې شوې جرګې موخه په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان د حکومت ترمنځ د اوربان غزول خودل شوی، خو د تحریک طالبان پاکستان لخوا یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د دوی موخه اعلای کلمۃ الله ده. اعلامیه زیاتوي د قبایلو آزاد حیثیت ختمول کفري اجنډا ده او د قبایلو آزاد حیثیت بیرته بحالول د تحریک طالبان یو مهمه غوښتنه ده. تحریک طالبان یو ډله نه ده، د دې ډلې ترمنځ د بیلابیلو ګروپونو موجودیت هم د طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د روانو خبرو د بریا لپاره یو ننګونه ده. اټکل دا دی چې که د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ جرګه بریالۍ هم شي، بیا به هم په قبایلي سیمو کې ناامنی او هدفي وژنې دوام ومومي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې اوږدو جګړو، وچکالی او اقتصادي ناورین د نورو ترڅنګ په ماشومانو تر ټولو بد اغیزه کړې ده. دغه اغیزه تر نورو په هغو ماشومانو خورا زیاته ده چې د کورنیو مشران یې په جګړو کې وژل سوي او دوی ته د کور سرپرستي ورپاته ده.
پنځلس کلن رحمت الله د کابل ښار ته نږدې د خښتو په یوې بټۍ کې په ډیر کم مزد کار کوي.
شپې او بجر او ځې خښته په بټۍ کې کار کول ده. ماښام شپږ بجو پورې 300 روپۍ راکړې او مجبوریم د پلان اسلام لپاره راځي.
د رحمت الله په شان ډیر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. ځینې له هغه څخه هم وړ دي، خو د ټولې کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه دی. په افغانستان کې په عمومي توګه بې وزلي او په خاصه توګه سختو او شاقه کارونو ته مجبوریدل د کلونو جګړو پایله ده. د افغانستان اقتصادي وضعیت تیر کال په اگست کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د انکشافي مرستو له بندېدو وروسته نور هم خراب شوی دی.
مکتب مې ولیده، خو هیله مې دا وه چې زه یو ښه پوهنتون ووایم، ښهیو د معلم سمه هیلې پرې نه سوې. غریبي نه هر څه واخیستلې، آینده خو ټوله غریبي نه واخیستلې، هیڅ هم پاتې نه.
برکت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له ده او یوې کوچنۍ خور پرته یې د کورنۍ ټول غړي د امریکایانو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. دی اوس مجبور دی چې د خپل ځان او خور لپاره کار وکړي او درس ویلو ته وخت نه لري، خو هیله لري چې یوه ورځ به ښوونځي ته ولاړ شي.
درس لپاره دومره وزګاری ګمانه چې درس وایم، په ټیم درس تر نه شم رسېدی. کور کې فلحال هغه نه لرم، زه نور مشر څوک نه لرم، زه خپل مشر یم.
کلونو جګړو په افغان ماشومانو ډېرې زیاتې ناوړې اغیزې پر ځای پرېښي دي. ډېر اړشوي دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له تعلیم څخه لاس په سر شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون. خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په پام کې لري چې د روان کال تر پایه هغه ماشومان چې له زده کړو بیا برخې دي ورته 15,000 ښوونځي ایجاد کړي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې د برخې مشرې جینیت فوخلر د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځی به پرانیزي، خو تر اوسه یې په کړنو کې بدلون ندی راغلی. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په اړه تازه معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د نجونو ثانوي دورې ښوونځي چې د 13 سپتمبر د میاشتې راهیسې تړل شوي دي لا هم بند دي. موږ لا هم خبرتیا ته په تمه یو چې نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. لومړني ښوونځي پرانیستي دي. نجونې او هلکان ورځي، د ثانوي دورې هلکان هم ښوونځیو ته ځي او پوهنتونونه هم د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي.
تاسو له طالبانو سره خبرې کړې دي؟ ستاسو سپارښتنې څه وي او د نجونو د ثانوي دورې د ښوونځي د بیرته پرانیستلو په اړه څه ویل؟
لکه لنه چې هغوی وخت رسیدلې دي، موږ د پوهنې وزارت سره خبرې کوو او د نجونو او ټولو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ارزښت په اړه موږ سره خبرې کړې دي. دوی تل موږ ته ډاډ راکړي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. وای، د خلکو او د هیواد پرمختګ لپاره د نجونو تعلیم ډیر ارزښت لري، خو دوی تل وایي چې باید سم شرایط رامنځته کړي چې نجونې وکولی شي په خوندي توګه ښوونځیو ته ولاړ شي.
سم شرایط به څه وي؟ د پخوا په پرتله د نجونو لپاره څه شی بدل شوی دی؟
د نجونو د ثانوي دورې د زده کړو په اړه یو موضوع چې طالبانو راپورته کړی ده، هغه د ښوونځیو بیلول دي چې ښځینه ښوونکي به نجونو ته درس ورکوي او نارینه ښوونکي به هلکانو ته درس ورکوي. همداشان د لباس یادونه هم کړې ده، خو ګوري چې دوی په دې حق له مخکې هم ویلي وو په هغو کې کوم بدلون نه دی راغلی. خو فکر کوم اساسي دلیل د دوی ترمنځ داخلي بحثونه دي چې لا کافي شرایطو ته مساعد شوي نه دي چې نجونو ته اجازه ورکړي شي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
خوانځیو ته د نجونو د نه تګ په اړه تاسو اندېښمن یاست او څومره شمېر نجونو خوانځیو ته نه ځي؟
هر څومره چې ماشومان له خوانځي څخه بهر پاتې شي، هماغومره د دې امکان شته چې هغوی بیرته خوانځیو ته رانشي. موږ ولیدل چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د زیاتو میاشتو لپاره خوانځي د کووېډ 19 له کبله په 2020 کال کې تړل شوي وو. وخت د طالبان له رسېدو وروسته څو میاشتې وشوې چې نجونې له تعلیم څخه شاته پاتې دي. دا لویه اندېښنه ده. هر څومره چې ښوونځي تړلي پاتې شي، هغومره امکان شته چې نجونې بیرته ښوونځیو ته رانشي. د هلکانو په پرتله هغوی لږ تر لږه یو تعلیمي کال له لاسه ورکړ.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ښوونځیو څخه ملاتړ کوي. په حق لري تازه معلومات څه دي؟
یونیسف د ټولنې د ارتیو پر اساس له درسي ټولګي څخه ملاتړ کوي. دا د هغو ماشومان لپاره یو فرصت دی چې مخکې خوانځي ته تللی نه دي. هلته یا ایت خوانځي نو یا په یو ډول تړل شوي وو. نو د ټولنې د غوښتنو پر اساس دا ډول خوانځي له تیرو څو کلونو راهیسې ډیر زیات وو. په اوس وخت کې یونیسف له دا ډول 10,000 خوانځیو څخه ملاتړ کوي چې پکې له شپږ څخه تر 9 کلونو پورې ماشومان زده کړې کوي. په دې کې هغه د ابتدایي زده کړو ماشومان هم شامل دي چې خوانځي یې ډیر لري وو. همداشان له 10 کلونو څخه د پورته ماشومانو لپاره هم د زده کړو زمینه برابره شوې ده. موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه نور دا ډول 15,000 ټولګي هم پرانیزو او له سره به یونیسف په ټول هیواد کې 15,000 ټولګو څخه ملاتړ وکړي.
یونیسف په افغانستان کې له ښوونکو سره څه ډول مرسته کوي؟
یونیسف
په جنوري او فبروري میاشت کې د بیړني ملاتړ یا د هڅونې مرسته برابره کړې وه. اوس دا مرسته پای ته رسیدلې ده. موږ اوس دا پیسې نه لرو چې د ښوونکو د هڅونې لپاره ورکړو.
څومره ښوونکو د یونیسف لخوا مرسته ترلاسه کړې ده؟
په بیړنۍ مرسته کې چې د جنوري او فبروري میاشتې شاملې وي، موږ 93 زده کوونکو ته پیسې ورکړې دي چې 15% خزینه خونکي وي.
آیا د خونکو د معاش په اړه ویل شي یونیسف معاش ورکوي؟
دا معاش نه دی، موږ معاش نه ورکو. دا د حاکمو چارواکو مسؤلیت دی. هغوی د اګست نه تر دسمبر میاشتې پورې معاش ورکړی دی. طالبان ژمن دي چې معاش ورکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وایي روسي د اوکران شلفي ساده خاورې اشغال کړې ده او د جګړې لومړی کرشه تر 0 کیلومتر پورې غځېدلې ده. زلنسکی وایي هیواد د ټولو تر لاسه سوو مرستو څخه منندوی دی، خو متحدین باید د وسلو رسولو په برخه کې لا هم د اوکراین سره مرسته وکړي. د بلې خوا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې متحده ایالات او اوکراین ته د راکټ پرمختللي سیستمونه استوي تر څو د کیف سره مرسته وکړي چې د هیواد په ختیځ کې د روسیې ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي اوکراین ورته ډاډ ورکړی چې دوی په دا سیستم د روسیې په خاوره کې د اهدافو په نشه کولو لپاره ونه کاروي.
ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی د دې بیرنۍ وختنې په وړاندې چې اوکراین ته د راکټونو داسې سیستم ورکړي چې په اسانۍ سره وکولی شي د روسیې اهداف له لرې څخه په نښه کړي، مقاومت ښودلی و. بایدن دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ کړې وې.
موږ اوکراین ته د راکټ داسې کوم سیستم نه استو چې روسیا په نخه کړي.
خو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له پرمختګ سره بایدن خپل نظر بدل کړ او د نیویارک ټایمز په مقاله کې واضح کړی چې متحده ایالات به کیف ته د راکټونو پرمختللي سیستمونه او مهمات ورکړي تر څو وکولی شي په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې اهداف په دقت سره په نخه کړي. د منځنی واټن مشتون کې د توغندی په اویا کیلومتر واټن کې هدف په نخ کولای شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین او روسي ترمنځ د جګړې د زیاتیدو د خطر په اړه وویل.
په مشخصه توګه د ورکړل شوی وسلو په اړه باید ووایم، اوکراین موږ ته ډاډ راکړی چې د روسیې په خاوره کې د اهدافو پر ضد به یې ونه کاروي.
د چاشمې په ورځ کرملین متحده ایالات په دې تورن کړ چې د وسلو په پرمختللي سیستم سره اورته تیل اچوي. خو د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویلي دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نږدې سل ورځې مخکې دا ټولې وژنې او ویجاړې پیل کړې.
ولسمشر پوتین ستراتیژیک تیروتنه وکړه. هغه د خپل ځان د دفاع لپاره د اوکراین د خلکو او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قوت، اراده او وړتیا په بشپړه توګه له پامه غورځولې وه، او له اوکراین څخه د دفاع په برخه کې د ناټو د متحدینو او شریکانو یووالی هم له پامه غورځولی وو.
بلخوا د چهارشنبه په ورځ د جرمني صدر اعظم اولف شولز اعلان وکړ چې برلین با اوکراین ته پرمختللی داسې هوایی دفاعي سیستم ورکړي چې د روسیې د هوایی بریدونو مخه ونیسي او د لوی خار د فضایي حریم د ساتنې وړتیا ولري. جرمنی تر دې مخکې تر نیوکو لاندې و چې کیف سره د وسلو د مرستې په برخه کې سوکه عمل کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس بعد امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا او الجزائر روابط ول 1995 کال تر رسیدي، کله چې حسن بشا په هغه څه وکنیک ول چې هغه وخت د الجزائر د کیک په نامه یادېده. د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگتن سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. له هغه وخت نه را په دې امریکایانو او الجزائریانو اقتصادي، تعلیمی او کلتوري روابطو ته پرمختګ ورک. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن الجزائر ته د تازه سفر په وخت کې په دې خبرې وکړې چې څنګه د الجزائر کوشونه مهم دي چې سیمه ایزه امنیت او ثبات ښه کوي، چې په دې کې د دې د تروریزم ضد مهارت، بشري او امنیتي مرسته شامل ده چې په ساحل کې گاونډانو ته برابروي. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل او چلنجونو ته په سیمه ایزه او د افریقا په مخ کې د حل په پیدا کېدو کې خپل مشرتوب څرګندوي. د لیبیا په باره کې په بین المللي کوشنو کې الجزائر مهم اواز لري چې د ملګرو ملتونو سیاسي پروسس ته پرمختګ ورکړي او د لیبیا انتخابات پر مخ بوزي. او د الجزائر د موافقو د منځګړي په حیث الجزائر په مالی کې مهم رول لوبوي. الجزائر د کلتوري میراث د مرکزونو په ژغورلو کې په سیمه کې د یو مشر په حیث راڅرګند شوی دی چې تورستانو او جنایتکارانو ډلو په زیاتېدونکې توګه چور او لوټ کړي دي چې خپل غیر قانوني فعالیتونه ورباندې تمویل کړي. امریکا تیر کال د الجزائر سره په ګډه د له الجزائر، لیبیا، تونس او مصر نه حکومتي چارواکي، لرغون پیژندون کې د کلتوري مرکز اداره چان سره یو ځای کړ چې په دې خبري وکړي چې څنګه دغه مرکزونه وژغورل شي او په کامیابه توګه د کلتوري شتمنۍ لوټماران تعقیب شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د الجزائر مشرتابه ته د ټولو عقایدو لپاره د مذهب د ازادۍ په شمول د بشري حقوقو په ژغورلو او د پرمختګ ورکولو په اهمیت ټینګار وکړ. د بیان په ازادۍ په خاصه توګه په سیاسي وینا باندې ټینګار وکړ. ډیر امریکایي شرکتونه په الجزائر کې د پانګې اچونې په لټون کې دي او هغه شرکتونه چې لا پخوا په الجزائر کې دي کارونه پیدا کوي. د محلي کارکوونکو په روزنې، د معلوماتو په شریکولو او د اوږدې مودې په انډیوالۍ کولو سره د الجزائر د اقتصاد په بیلابیلو بڼو کې مرسته کوي. امریکا او الجزائر په ګډه کار کوي چې د کووډ 19 وبہ په شا وتمبوي. امریکا الجزائر ته څه باندې 600,000 د واکسین ډوزونه په بسپنه ورکړي دي. همدغه راز 15 بستریزه روغتون او دوهم روغتون چې په دې راتلونکو میاشتو کې به جوړ شي هم په بسپنه ورکړي دي. امریکا سترګې په لار ده چې د الجزائر سره خپل امنیتي، سیمایزه، کلتوري او د اقتصادي روابطو قوي کولو ته دوام ورکړي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه